سلام ستلی مشي افغانستان کې دا مازیګره څلور بجې شوې تاسو هم د شپه د ازادي رادیو د خبري مجله په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم با ژوندۍ بڼه کتلای شئ مجله په خبرونو سره پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشر سیمه بهوس وای د افغانستان د وضعیت په اړه د وی خپلواکي څېړنې له همغږي کوونکو فریدون اوغلو سره کتل دي میرمن بهوس نن په ټویټ کې ول دوی اپدی موافق و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلیک سره سم د ماموریت په پر افغان خزو او د هغوی پر حقونو ډیر متمرکز وي بهوس ویل دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د 2018 نه تر 2023 پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه پورې بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د سازمان نمبریتوب دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ یا احمد کله پرون پیو بیان کې ویلي روزا وتنبای و د می میاشتې پیو دیر شمه د دغه وزارت له سرپرست مولوی امیر خان متقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوال ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او د سیمې پر مسایلو خبري وکړي هغه متقی ویلي اوس د دې وخت رسیدلې دی چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملی ګامونه پورته شي د پداسیال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسی حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې د استرالیا یو سرتیری نن پنځشنبه هغه دا وی وبیلل چې درې ورځې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي د غو ورځې په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو په خنۍ سرتیری څلور سلويخ کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانون توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په سیډنی کې د فدرال محکمې قاضي وویل د غو درې ورځې ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت شکایت کړی ریښتینی دي نوموړي پر درې ورځپاڼو دعوه کړې وه چې نوموړی یې داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکتوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړه پوځي مډال هم ورکړل شوی دی د نوموړي ترڅنګ د استرالیا په لسګونه نور سرتیري هم په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د پولی واکسینه پر کارکونکو د بریټ په پیل کې پولیس وژل شوې دي د فرانسې خبري اژانس د پوز د خبرپاڼې پر اساس ویل دي چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې هغه مهال وشوه چې د واکسیناسیون پر یو ټیم دزي وشوي خبرپاڼې کې ویل شوې دي دزو کې هغه پولیس وژل شوې دي چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته ګمارل شوی و د ماشومانو د ګزانډیا پولی واکسین پنځه ورځې کمپاین د دوشنبه پر ورځ د خبر پختونخوا په 2012 کې پیل شو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریټ مسؤلیت منلای دی پولیو یو ساري او وژونکو ناروغي د چیرخي یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو ورځې لوبو د لړۍ نمړۍ لوبو وشي د افغانستان کرکټ بورډ اداري خبر ورکړی دی چې راشد خان د چهارشنبه پر ورځ د تمریناتو پر مهال په حمل کې درد محسوس کړی دی او د سریلانکا په وړاندې نمړۍ دوه لوبو کې نه لوبیږي دا کرکټ بورډ په خبر پانه کې ویل شوې دي چې راشد خان ته ډاکټرانو تر مینه وروسته ویل دي چې یو اونۍ استراحت وکړي دغه سیالۍ چې سبا پیلېږي د جون میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو یو شمیر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړې دي دا بندیزونه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی باندې وضع کیږي خو طالبانو ورته داسې ځواب ویلی دی
د افغانستان کورني موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي افغانان نه د شی وغوښته د افغانانو خپل موضوع
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. تحلیل کې به هم په دې باندې خبرې وکړو چې آیا د نورو بندیزونو وضع کول به طالبان دې ته قانع کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او کنه. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي چې په بامیانو کې په کورونو کې د زیږون شمېر 40% لوړ شوی دی. په لاملونو به هم وړاندې درته راپور ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د پیسو ارزښت یې د پخوا پرتله خورا راټیټ شوی دی. علت یې څه ده؟ په دې به هم د پاکستان نه درته راپور ولرو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. یو شمېر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړې دی. د هغه جمهوري غوښتونکو سناتورانو له ډلې یوې فاکس نیوز ته ویلي دي چې په یاده لایحه کې به په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقونو نقص، پر افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام، ترهګري او د نشي توکو تولید او قاچاق هغه څلور ټکي وي چې په تیرو دوو کلونو کې په اړه مثبت ګام نه دی پورته شوی. خطر پر دې ستور زو پر دې صاحب ستړي مشي په خیر غلی. تاسو ته کده دغه لایحه په تړاو نور وای چې طالب حکومت سره به حتمی تاسو خبرې کړي وي. دا غوي چارواکو درته څه ویل؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو لیدونکو ورېدونکو ته وو. د امریکا کانګریس ځینی جمهور غوښتونکو سناتورانو پر داسې ویلایي کار کوي چې لمخي غواړي پر طالبانو د امریکا لوري نوي بندیزونه شي. دغه لایحه د اتلس جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا د جوړېدو په حال کې ده او له بشپړېدو وروسته به د امریکا ډیموکرات جمهور رئیس جو بایډن ته وړاندې شي. د دغو اتلس سناتورانو له ډلې جیمی ریچ د چهارشنبې په ورځ ناوخته فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې طالبان په تېرو دوو کلونو کې بشري حقونه نقض کړي او د ښځو په وړاندې پراخ محدودیتونه رامنځته کړي دي. دغه شانې طالبان د ترهګرۍ او د نشه توکو د قاچاق په وړاندې په نه مبارزې هم تورن کړي دي. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکا نامنظمه وتل د دې لامل شول چې افغانستان له داسې یوې مرحلې سره مخ شي. نوموړي له نورو سناتورانو غوښتنه کړې چې یاد لایحه ژر تر ژره ترتیب او د منظور لپاره د امریکا جمهور رئیس ته وړاندې کړي. هغه ټینګار کړی چې کانګرس د دې لایحې د جوړېدو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي، ځکه د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته د طالبانو نفوذ د ودې په حال کې دی. خاغلی ریچ وړاندې ویلي چې یاد لایحه په تطبیق سره به د طالبانو لخوا په ټولو مالي معاملاتو بندیز ولګول شي او همدارنګه ټولې ویزې او یا نور اسناد چې امریکا ته ننوتلو اجازه ورکوي هغه به هم باطل شي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته بیا یو شمېر افغان خزینه فعالان د شک سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي یوازې د امریکا له لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغیزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي هغه وخت به کېدای شي چې اغیز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوته کړي.
د ټول اندیکنو څرګندونه ته په جواب د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد وای چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کیږي. د هغو پوینه چې شرونه د وس لپاره ګټنه لري
افغانانو سره د تعامل لا خپل کی او د اسلامي مرته مسجدین سره خپل اندیکنه او نظریات شریک او واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه د شی ورسره د افغانانو خپل موضوع دی. البته د دوه ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت کلندار ده مو وړو خه تعامل ولرو.
کته هم د طالبانو لدی وړاندې د اسلامي اصولو پر وړاندې کې خوځته د حقونو د ورکړې خبره کړې. خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره سره سمې لښبګم کولګ پورته دنجونو په وړاندې د پنځه دروازې وتړلې او وروسته دوی په همتون د لټک هم نکړه. بلې فریده جان
ډېره زیاته مدنه کورودان خطر پردې سوچه د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې غواړي پر طالبانو نوي بندیزونه وضع کړي موږ سره چوسیت شریک کړه. همدې موضوع ته تم کیږو. د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم راسره خبرونه کې مل شوی دی. راسخ صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راپور واورید چې ځینې جمهور غوښتونکي غواړي او داسې لایحه هم جوړه کړي چې پر طالبانو باندې نوي بندیزونه وضع کړي. تاسو په ان باندې دا یوازې د جمهور غوښتونکو نظر دی که دیموکراتان هم ورسره ورته نظر لري؟
فریده جان سلامونه او تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول او دونکو ته وړاندې کوم.
فکر کوم چې د راسخ صاحب اړیکه پرې شوه، موږ به راسخ صاحب ته په تمه پات شو چې بیرته خبرونه کې وصل شي او په دې موږ سره خپل تحلیل شریک کړي چې دغه بندیزونه که پر طالبانو باندې وضع کېږي، آیا دا به ګټه وکړي چې دوی دغه کوم محدودیتونه چې پر افغانو ښځو او نجونو باندې وضع کړي دي دا لرې کړي او که نه؟ راسخ صاحب بیرته خبرونې ته وصل شوی. راسخ صاحب مهرباني، ستاسې ځواب اورو.
باید ووایم چې افغانان او بلخصوص د افغانستان جغرافیا دغه په ټول د نیمه پیړۍ کې د ابو قدرتانو د سیالیو او د مبارزاتو او د اتومي قدرتونو د دغه خاوره کې د دوی فقط دغه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه ده چې افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د دغه جګړو قرباني شوي دي. بنا انزویلی سم همدغه امریکا خپله څنګه چې دوی د طالب په وړاندې د اوس د بندیزونو وړاندیزونه ورکوي او وایي باید په طالبانو باندې نور هم بندیزونه را دغه شي، خو زما په نظر دا د حل لاره نه ده. دا د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا د افغانانو په خیر نه تمامیږي.
ولې افغانان راسخ صاحب کدارت وایي په ټوله کې به دا په طالبانو باندې څومره اغېز وکړي؟ آیا مؤثر به وي چې طالبان دغه بندیزونه لرې کړي که نه؟
ګورئ، اصلا طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې دوی ثابته کړه دنیا ته او ګاونډیو ته چې دوی نه د اسلامي ملکونو نه د نړۍ د ملکونو نه د ابوالقدرتانو وړاندیزونه د افغانستان د نجونو او په خویندو باندې چې کوم فشار راوارد کړی دی، یعنی د هغه ادرس نه چې دوی کومه لوبه دوی مخته بیایي، دغه لوبه ظالمانه ده او دوی د خپل دغه لوبې نه شاته نه ځي. نو بنا د طالبانو سره په دغه ژبه باندې چې دوی لګیا دي او په دغه پروګرام چې دوی لګیا دي غربیان په دې پروګرام کې، زه په دې باندې متیقن یم چې دا په طالبانو باندې تاثیر نه راځي. ولې؟ طالبان خپل اقتصاد لري، پیسې لري، هر هفته کې سلویک ملیون ډالر ورته رسیږي. فشار په افغانستان په ملت باندې دی، افغانستان ملت تباه شوی دی په دغه بندیزونو کې، په دغه حالاتو کې چې دا نن افغانستان په یو انزوا کې قرار لري. تقریبا دوه کاله کېږي چې افغانستان رسمیت د افغانستان دغه طالبان په رسمیت نه پیژندل شوی او د افغانستان د ولسونو سره د دولت سره د نظام سره راکړه ورکړه نشته. بنان دغه
ستاسې پان باندې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ که امریکا بندیزونه وضع کوي او که نه وضع کوي، هیڅ د دې څرک نه لګیږي چې دوی به یو توافق ته ورسیږي بالاخره او دغه د ښځو او د نجونو ستونزه به حل شي؟
زه په دې باندې متیقن یم چې طالبان تر اوسه پورې ثابته کړې ده چې دوی د دنیا د خلکو اته چغه او نعره ونه منله او دنیا ورته وړاندیزونه ورکړه، اسلامي ملکونه وړاندیزونه ورکړه چې دغه غیر شرعي دی، دغه غیر اسلامي عمل دی چې تاسې د نجونو او د خویندو په وړاندې ترسره کوئ. مګر زه ویلی سم که چیرې د طالب سره څنګه چې دوی په دوحه کې ناسته وکړه او دا خپل قرارداد په امضا کوي او هغه د هغه ادرس نه دوی اقلن وړاندې شي، زه په دې باندې متیقن یم چې طالبان به د مذاکراتو په درشل کې دغه وړاندیزونه ته به دوی مثبت ځواب ورکړي. غیر
په دوحه کې خو دغه ناسته چې ترسره شوې وي، آیا په هغوی کې دوی په دې مسایلو باندې بحث نه و کړی د ښځو د حقونو او د نجونو د حقونو په اړه باندې چې اوس نوې بندیزونه وضع کیږي؟
سل په سلو کې دوی بحثونه کړي دي او حتی د ښه دولتدارۍ په هکله باندې د ټولو سیاسونو ګډون یو همشمول نظام په ګډون باندې دوی بحث شوی دی، لاسلیک شوی دی. ولې سرغړونه ترې وسوه؟ دا سرغړونه چا کړی دی؟ که دا سرغړونه طالب کړی دی هم د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا زموږ په تباهۍ کې دی. که دا سرغړونه امریکا کړې ده، بنا په دغه لوبه کې د طالب او د امریکې د لوبه کې د افغانستان ملت قرباني شوی دی او قرباني کېږي. زما هیله دا ده چې باید افغانستان ملت
دلته اوس عام ولس ته تاسې وایي چې دا یوه لوبه ده او عام ولس پکې قرباني کېږي، هم د طالب له لوري او هم د غربي نړۍ له لوري. اوس عام ولس ته چې دوی په دې دواړو منځ کې پاتې دي، دوی ته څه کول پکار دي چې حداقل دوی وکولی شي هغه د ژوند چارې لږ په اسانه پر مخ یوسي؟
یعنی زما په نظر دا دی چې اوس باید افغانانو باندې دغه فرض عین دی چې مونږ باید په دغسې لوبه کې مونږ باید ټول سره راټول شو، یو ملي وحدت را تامین کړو، خپل آواز، خپل چغه، خپل ناره، د خپل د وطن مشکلات دنیا سره باید مخامخ دوی په مخ کې کېږدو چې ولې دغه لوبه مونږ سره تاسې کوئ. نیمه پیړۍ دی کله ورور امریکا ته راځي د خپل د منافع لپاره، زما ولسونه وژل کېږي، زمونږ ولس ورور په اوبو کې ډوب شول، په بمونو مو والوزولو، تیمور بمونو مو را باندې استعمال کړله. مګر دا د داعش او دا د تروریزم او دادی القاعده او دادی او طالب دغه بهانی ولی مونږ باید چې مونږ د وطن نه لری کیږي یلته دادی چې دلته متوجه سي ځانو دلته لوبه روانه ده دلته د اقتصاد لوبه روانه ده دلته سیاسي لوبه روانه ده دلته استخباراتي لوبه روانه ده مونږ په دغه لوبو کې د دوی په لوبو کې مونږ قرباني شوي یاستو زمونږ ملت قرباني دی زمونږ ملت اصلا د جنګ توان نه لري مونږ جنګي لاره ته اصلا مونږ لاره نه ده خپله کړې دغه جنګ دغه بدبختي دغه ټوپک دغه بمونه چې دغو لادرسه په مونږ راتپل شوی دی کله کله راباندې ملا راباندې حاکم کړي کله راباندې مجاهد راباندې حاکم کړي
افغانان سره متحد شو دغه ستونزه حل کیدای شي
سل په سلو کې کچیر مونږ یو موټی شو مونږ طالب په ځای کې نه وای شو مونږ مجاهد په ځای کې نه وای شو مونږ اور غرب او شرق په ځای کې نه وای شو
چې مونږ اور فور موادان چې وخت مو راکړه او موږ سره مو خبرې وکړې د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ و چې د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی د نویو بندیزونو د زیاتېدو خبره کړې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په بامیان ولایت کې څه باندې څلوېښت سلنه ښځې په کورونو کې زیږون کوي، خو په ځواب کې بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی په دې وروستیو کې څه باندې سل روغتیایي مرکزونه د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي دي. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې تاسې دغه موضوع تعقیب کړی ده که په دې اړه نور جزئیات اورېدونکو او لیدونکو سره شریک کړئ.
فریده جان سلامونه، وخت مو په خیر. د بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي چې په 2020 کال کې په بامیان ولایت کې له 40 سلنه ډیرو ښځو له مسلکي روغتیایي مرستې پرته په کور کې ماشومان زیږولي دي. بی پولیو ډاکټرانو هم لیکلي چې دوی سږ کال په بامیانو کې 8 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، خو هغه خلک چې په دې غرنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو او کلیو کې ژوند کوي په سخت حالت کې دي. د بی پولیو ډاکټرانو د نور د روغتیایي چارو د همغږۍ مرستیال ډاکټر همایون احمد آزادی راډیو ته وویل چې په هر روغتیایي مرکز کې یوازینی یوه ښځه قابله ګمارل شوې ده. د بی پولیو ډاکټرانو د روغتیایي چارو د همغږۍ مرستیال ډاکټر احمد آزادی راډیو ته ویلي چې دغه مرکزونو کې کار کوونکي کم دي او همدارنګه یې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې د نفوذ او اړتیا له امله چې موږ لرو او د افغانستان جغرافیه لا تر اوسه کافي نه ده، د هغو کلینیکونو شمیر چې په افغانستان کې په هر ځای کې باید جوړ شوي وای، ښځینه کارکوونکي وای، بشپړوونکي درملو او لرې پرتو سیمو کې کلینیکونو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته ویلي چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي دي او اوس بوخت یو او موږ د مور او ماشوم لپاره لس روغتیایي مرکزونه نور هم تیار کړي دي او اوس موږ 170 نورو کلینیکونو ته اړتیا لرو. ام اس اف دا هم ویل چې افغان ښځې د تګ راتګ د ازادۍ او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کار او زده کړې د وړتیا له امله روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له لویو خنډونو سره مخ دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 40 میلیونه خلکو بې وزلۍ او فقر د دې لامل شوی چې هغوی د ناروغانو د لېږدولو لپاره د لوړو لګښتونو په ورکولو سره روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسۍ لپاره اوږد واټن سفر ونه کړي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیرته وخت رسیدو وروسته د بهرنیو مرستو کچه کمه شوه. په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمني کنګل شوه او ګڼ شمیر نړیوالو سازمانونو له افغانستان څخه ووتل. همداراز دغه سازمان په وینا هغه وخت راهیسې په دوامداره توګه د عامې روغتیا پر سیستم فشار زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه وضعیت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر زیات ستونزمن کړی دی.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان لیمه سپېڅلې وه چې په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د سازمان د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ولې په بامیانو کې 40 سلنه زیږونونه په کور کې کیږي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
پاسویل کې به هلمند ته ورشو. هلته کروندګر وایي د پنبې کښت ورته د پخا په څیر ګټه رسوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورسره تیر کال د کوکنارو پرکښت د بندیز لګولو پر مهال د متبادلو فصلونو کرلو لپاره د اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان په هلمند کې کروندګر وای د کپاسو کښت ورته د کوکنارو په سیر ګټه نه ورکوي. طالب چارواکو د 2022 په اپریل کې د کوکنارو په کښت بندیز لګولو چې مقصد یې د افیمو د تجارت مخنیول و. طالبانو کروندګرو ته خبرداري ورکړو چې که کوکنار یو کرل نو فصلونه به تباه کړل شي. کروندګر وای طالبانو ورسره وعده کړې وه چې یو ګټور بدیل به ورته برابروي، خو داسې تر اوسه نه دي شوې.
موږ وایو چې دغه کار وسي چې د همسایه خلک یې ستړي خلک یې، نو چې پر هغه شفافت وسي، پر هغه باندې کار منظم شي، بیا موږ څه نه وایو، نو باید موږ سره وعدې کړي چې امبارونه درکوو یا مرستې درکوو. د هغه څه دوی موږ ته هېڅ هم نه دی راکړی.
د کروندګرو په وینا د کوکنارو کښت به چې ورته کومه ګټه رسوله، هغه ورته د کپاسو کښت نشي ورکولی چې ورسره یې ګزاره ګرانه شوې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دوی په مسله خبر دي او د حل کولو کوشش یې کوي.
د هلمند ولایت مقام او ټولې ولایتي ادارې د خلکو دغه ستونزه درک کړې ده، او د ولایت مقام تر هدایت لاندې د صنعت او تجارت ریاست د پنبو د کاروباریانو او تجارانو سره څو ورځې مخکې یوه غونډه کړې وه چې په راتلونکي کې بیا داسې غونډې په پام کې دي، تر څو پورې د دوی سره د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وکړي او د پنبو و کاروباریانو او تجارانو ته یو بازار د پروش د پنبو هغه پیدا کړي.
بلخوا تاجران وای چې د کپاسو تجارت ډیر ګټور نه دی ځکه چې خرچه ډیره ده.
یانو چې مصرف نه جوړي جو بوجي انبار پاتل زر یا په 2000 ورته رانیسي، ایو جرم زکه پشپر زر کال لري هړی او سلویر د نیشن سان زور تجدم دغه ماته ګټه نه کوي. اکل نه بای سره په دغه پسیسی چې یو کار کوي په ګټه وویني د بنده په ځین سره د لاندې نظر خو غزان ته نظر سکیږي سنه کیږي.
په 2021 کې د طالبانو تر کنټرول مخکې په افغانستان کې د افیمو پیداوار ارزښت د 1.8 او 2.5 ارب ډالرو په منځ کې و.
هلمند کې د کروندګرو وضعیت مو واوریدل چې پنبه یې د کوکنارو په ځای کرلې وه. اوس به هم افغانستان کې پاتې شو، په دې اړه به راپور واورو چې اچاو مربا څنګه جوړیږي.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، هواواری کردم در او جای اضافه کردم، مردم می رو تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګ و د بهسود ولسوالۍ علیرضا دی چې د خپلې کورنۍ سره کابل په قلعه شادک ژوند کوي. 50 کلن علیرضا د شپږ اولادو پلار دی. وای د څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې اکثر لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی له چایز دکړی هم ندی، بلکې وخت په تیرې دو سره لخپلو تجربو زده کړی دی. دای د چکنی جوړولو پاړه وای
کوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو، تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چتنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کیناست بیل مالګې کشنیز او ګونورو د اړتیا وړ مصالحه جات سره چلوي ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له گازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو مکسر کوو یې مرچ او مساله پکې ګډو، هغه ته بیا سره چتنی وایي.
علی رضا وایي د ډیرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې یي چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې د مڼو د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکوی کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکتا پاک زیت اړتیا لري. نو زه یو کور کې جوړوم او حملته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډیر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډیر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډیر خوي، خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو، خو خنداوي هم اول یو بل اوړو را اوړو.
خاطرې
جالب خاطره مې داده چې یو کس ته ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هم بیا هغه هم رانه غوړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې هله تیز شه، هله داسې وکړه، هله هسې وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیری کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
کابل مو د چکنی او اچارو د جوړولو په اړه راپور اورید.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د عراق بصری ښار ته ورشو چې هلته یو انځورګر وایي چې هغه خوښوي چې انځورګری وکړي. دا چې څنګه کې په دې راپور کې اورو ګورو. دا د عراق په بصره ښار کې هبا فوزی ده چې له شیشې څخه په جوړو شیانو انځورګری کوي. هغه له یوې سرکاري ادارې سره کار هم کوي. هبا فوزی وایي چې انځورګری نه یوازې شوق دی، بلکې دا یې د ګټې وټې ذریعه هم ده.
الرسم على الزجاج بالنسبه لي تجاره وفن
او شیشه انزورګری زما لپاره آرت او تجارت ونه دي. دا هغه سوي چې زما ته ټولو زیات خوختي. زه چې کله هم پریشان یم نو سمدستي انزورګری شروع کړم.
نه ګل کې صراحه المعيشه مالتي انا واطفالي على الرسم للزجاج.
هبا فوزی وای په شیشو یې د انزورګری کار شاوخوا څلور کاله وړاندې پیل کړ.
لومړی ورځو
کې به ما یوازې د مور او خویندو په ګډون د خپلو خپلوانو لپاره انځورګري کوله چې هغوی به غوښتل دا شیان نورو ته ډالۍ کړي. خو وروسته بیا ما په ټولنیزه میډیا پاڼه جوړه کړه، خلکو زما د کار ستاینه وکړه او زه یې وهڅولم چې خپل کار پر مخ یوسم. له دې وروسته بیا ما ته د خلکو لپاره په شیشو د انځورونو جوړولو پیغامونه راتلل پیل شول.
يعني من انشر صارت عليها طلبات.
هبا فوزي وای چې دا اکثره د عراق د پخانی اماراتونو ترڅنګ د بغداد کلتور هم په انزورونو کې جوړوي او د خپل انزورګری په بلابلو نندارتونونو کې هم وړاندې کړي ده. د عراق په بصره کې مو د یوې انځورګري هغه انځورګري وکتله چې خوښولې په شیشو خاورو باندې انځورګري وکړي. د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې هم ورزو د سپورت له ډګره خبره وو.
سلامونه یو منې د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوو. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نن په رسنیز کانفرنس کې وویل چې تر سیالۍ وړاندې د راشد خان ټپ کېدل ورته یو سخت ننګونه ده، خو زیات کړه او ویل چې هغه ځوانان چې د راشد خان په ځای لوبي کې دا ورته یو ستره موقع ده چې خپله وړتیا وښایي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 ورځې خبر ورکړی چې راشد خان د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه محسوس کړي دي او ډاکټران ورته د یوې اونۍ آرام کولو ویلي دي. نو په همدې اساس په لومړنیو دوو لوبو کې ښایي راشد خان ونه لوبیږي او د درېیمې لوبې لا هم معلومات نشته چې هغه به ولوبیږي او کنه. اخواته په سعودي عربستان کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی. فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې دغه کمپ د ملي لوبډلې د روزونکو عبدالله المتیری تر څارنې لاندې پیل شوی دی. یاد فدراسیون ویلي دی چې موږ ته مهمه دا ده چې د افغانستان هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دننه میشتي او هغه چې بهر میشتي دي د دوی ترمنځ آشنایي او همغږي پیدا شي. د دې تمریناتي کمپ موخه دا ښودل شوی دی چې افغان لوبډله د مرکزي آسیا سیالیو ته چمتواله نیسي. افغانستان به په مرکزی آسیا سیالیو کې له ایران او قرغیزستان هیوادونو سره سیالی کوي. او د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی نوین الحق انګلستان ته تللی او هلته په ویټالیټی بلاس سیالیو کې نن خپله لومړنۍ لوبه کوي. نوین الحق د انګلستان په کورنیو شلو ورځو سیالیو کې د دریم ځل لپاره لوبیږي. د نوموړي لوبډلې لستر شایر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي چې هغه به نن د افغانستان په وخت ماښام شاوخوا 10 بجې د ډربی شایر لوبډلې پر وړاندې د لستر شایر په لوبډلې کې لوبه کوي. نوین الحق تر دې دمه په دوو پړاوونو کې 50 لوبغاړي سوځولي دي.